رسنۍ ته وویل چې دا نشي مواد له هلمند او زابل ولایتونو څخه بار شوي او په پام کې و چې کابل ولایت ته قاچاق کړل شي. په ننګرهار ولایت کې پولیسو د دریو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې تر 100 کیلوګرامو ډیر نشي مواد ونیول. لومړی عملیات چې د سرطان د میاشتې په لومړۍ نیټه اجرا شول، په نتیجه کې 450 کیلوګرامه چارس ونیول شول. دا چارس چې په یو موټر کې بار کړل شوی و، د جلال آباد ښار په سمرخیلو سیمو کې ونیول شول. دوهم عملیات چې په سرخرود ولسوالۍ کې اجرا شول، په نتیجه کې 3.5 کیلوګرامه چارس او 1 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ رته وویل، دریم عملیات چې د غنیخیلو ولسوالۍ د استوګنې پر یوه کور وشول، په نتیجه کې 4 کیلوګرامه هیروین او تر 1 کیلوګرامو ډیر کیمیاوي مواد ونیول شول. په کابل ښار کې د نشه یي موادو یو قاچاق کون کې د قاچاقو پر مهال ونیول شو.
د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطلب چمتو کړی دی. ملګری ملتونه وای افغانستان په سیمه کې د خیخي جوړولو په مرکز د اوختو په حال کې دی.
دا ته هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
په یو بل راپور کې به واورې چې عام روغتیا وزارت وای د کورونا درېمې څپې د معتادینو د درملنې پروګرام اغیزمن کړی.
هوم بیس برنامه زموږ مریضانو ته ډیره مهمه وه.
لیو ډاکټر به واورې چې د معتادینو سپکاوی د هغوی د درملنې په بهیر څه اغیز کولی شي.
نړۍ کې احتیاط خپله د کلمې یو استګما یو لکه د ننګ ورته ګوري.
له زرمینې به واورو چې ولې په تیرو څو کلونو کې خپل زوی نه دی لیدلی.
دا دوه کاله کېږي او زوی لرم، خانده ښه مې لیدلی نه ده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی شي. اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم د افغانستان سوله او امنیت ګواښلی شي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د تریاکو تولید د دې له عمل شوی چې افغانستان د خیخي جوړولو په یو لوی مرکز واوړي او له دې لارې ترلاسه شوي پیسې تراهګري ډلې په تراهګریزو فعالیتونو کې ولګوي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي خبرداري ورکوي او وایي که د نړۍ هیوادونه د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونه نیسي، د دوی هیوادوال به تر دې هم له لوی ناورین سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت او نشه یي موادو تولید د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې باید نړیواله ټولنه د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو ژمنو له سره کتنه وکړي. له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر ګارډ آف ویلي د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه وویل، که څه هم په افغانستان کې د تریاکو بیه راټیټه شوې خو بیا هم په افغانستان کې د تریاکو کښت دوام لري. میرمن ګارډ آف ویلي وایي چې افغانستان اوس هم په سیمه کې د تریاکو د تولید له امله د خیخي په مرکز اوښتی دی.
په افغانستان کې د تریاکو تولید په سیمه کې د خیخي جوړولو د سرچینې په توګه د افغانستان نقش نور هم پیاوړی کوي. د بیلګې په ډول هغه نشه یي مواد ډیر شوي چې له افغانستان څخه ایران ته قاچاق او نیول کیږي. په مجموع کې په 2015 میلادي کال کې نیول شوي نشه یي مواد په سلو کې تر لسو لږ و. په داسې حال کې چې په 2019 میلادي کال کې دا فیصدي نوي ته لوړه شوې ده. په نړۍ کې د سولې بهیرونو او تاریخ ښودلی چې تریاکو نه مشروع اقتصاد، امنیت او د یو هیواد سوله اندا چې د سولې تر بریالي کېدو وروسته هم سوله ګواښلی شي.
د یو ان او ډی اس سی په هغه تازه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت غونډې ته وړاندې شو، راغلي چې د یو کیلو موادو تریاکو بیا له $200 څخه تقریبا $300 ته راکته شوې ده. خو بیا هم په تیر شمسی کال کې چې په افغانستان کې 6300 تنه تریاک تولید شوي وو، د نړۍ په سلو کې 80% د تریاک ځینې جوړېدل. په دې راپور کې راغلي د کوکنارو د بیې د ټیټوالي له امله د کوکنارو له کښت سره د بزګرو علاقمندي کمه شوې، ځکه نو اوس اړتیا لیدل کېږي چې باید له بزګرو سره د کوکنارو د کښت کمولو لپاره د بدیلو کښتونو مرسته وشي. د ملګرو ملتونو له نشه‌یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له افغانستان سره د مالی مرستو کموالي په لړ کې د احتیاط په برخه کې هم د مرستو د کمیدو په اړه خبر ورکوي او وایي چې افغان ځوانان د کیمیاوي نشه‌یي موادو له جدي ګواښ سره مخ دي. له بلې خوا بیا په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازی لیندا گرینفیلد د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې له افغانستان څخه نړیوال بازارونو ته د نشه‌یي موادو د رسیدو مخه ونیسي.
دا کار د هر هیواد په ګټه دی چې نړیوالو بازارونو ته د نشه‌یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د کوکنارو کښت، تریاکو تولید او نشه‌یي موادو قاچاق کولی شي چې په افغانستان او نړۍ کې کورنۍ د بربادۍ کندې ته ورواچوي. له همدې امله د امریکا متحده ایالاتونه ویاړي چې په پرله پسې ډول له افغانانو سره د بدیل معیشت په برخه کې په تیره بیا ښځو ملاتړ کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت معلومات ښیي چې طالبان د نشه‌یي موادو له لارې په کال کې تر 400 میلیونو امریکایي ډالرو ډیر عواید لري. په دغه راپور کې چې تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وړاندې شو، راغلي چې طالبان یوازې تیر شمسی کال د کوکنارو د اورشو له امله 40 میلیونه امریکایي ډالرو ګټه درلوده.
په راپور کې مو دا هم واوریدل چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهراني مرستو له کمیدو هم اندېښنه لري. اوس د خبرونې بل مطلب ته ورځو. په افغانستان کې د کورونا درېمې څپې د معتادینو د درملنې ځینې پروګرامونه اغیزمن کړي دي. عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمې څپې له پیل سره د کووید-19 وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د دوی ساحوي پروګرام او په کور کې د معتادینو درملنه درول شوې او د معتادینو درملنه د اعتیاد د درملنې په مرکزونو کې کیږي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په خو ځینې معتادین په ځانګړي توګه هغه ښځې چې د کورنیو ستونزو له امله نه غوښتل ځان د اعتیاد درملنې په مرکزونو کې بستري کړي، په خپلو کورونو کې تداوي کېده. خو اوس د کرونا د درېمې څپې د خپرېدو له امله ځینې روغتیایي خدمتونه په ځانګړې توګه په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام بند شوی او دوی اړ دي چې ځانونه د اعتیاد درملنې په مرکزونو کې بستري کړي. رحیمه چې د اعتیاد ترڅنګ له نورو ناروغیو هم کړېږي وایي اندېښنه یې دا ده چې د اعتیاد د درملنې په مرکز کې د ډېر شمېر ناروغانو د بستر کېدو له امله په دغه مرکز کې د کووید-19 په ناروغۍ اخته نه شي.
زما شکر ډېر لوړ دی، خوله او ستونی مې لکه لرګی داسې وچ دی. زه پوهیږم په دې مرکز کې ډېر شمېر کسان کورونا نیولي مریض او پای واسطه یې آن یو ماسک هم نه دی ورکړی تر څو یو بل ته مرض انتقال نه کړي. ټول مریضان زکام، تبې او د ستوني درد نیولي. کلینیک په خوا ماته شربت او د تقویت ګولۍ راکولې او راته ویلې چې دا دواړه په کور کې وخوره جوړه تیاره بشي.
پخوا به روغتیایي کارکوونکو په کور کې د معتادینو د درملنې په مهال د احتیاط ترڅنګ د معتادینو د نورو ناروغیو درملنه هم کوله او کورنیو به په ګډه په خپلو معتادو غړو پام کوو. خو اوس د احتیاط په مرکزونو کې بستري شوي معتادې ښځې وایي چې د کورنیو د غړو په نشتوالي کې له ستونزو سره مخ دي. روغتیایي کارکوونکي کورنیو محدودیتونو ته په کتو په کور کې د احتیاط درملنه اغیزناکه بولي او وایي چې ښایي د دې پروګرام د درېدو له امله د یو زیات شمېر ښځو د احتیاط درملنه ونه شي. د ښځو او ماشومانو په 50 بستریز روغتون کې ارواپوه عادله صافی وای په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په مرسته دوه ډوله معتادینو ته رسیدګي کوله.
هوم بیس برنامه زموږ مریضانو ته ډیره مهمه وه. هغه مریضان چې د سټیګما نه ویره لرله او اجازه فامیلی نه لرله، اول هغه مریضانو ته ډیره مهمه وه. دویم هغه مریضان چې په کور کې تداوی شي، لکه فامیل ورسره کومک کوي او فامیل تینه ډیر ښه سپورټ کوي، ډیره مهمه وه. او د اقتصادي لحاظ نه په دولت باندې لکه فشار کم راتله.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي دا پروګرامونه ځکه درول شوي ترڅو له معتاد څخه روغتیایي کارکوونکي او برعکس له روغتیایي کارکوونکي څخه معتاد ته د کورونا وایروس د انتقال مخه ونیول شي. د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری وایي په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام به د کورونا د درېمې څپې له پای ته رسیدو سره بیا پیل شي.
په تیره یوه میاشت کې د کرنتین له امله زموږ صحابي ټیمونه ونه کړای شول چې په سیمه کې فعالیت وکړي. له همدې امله زموږ پروګرامونه اغیزمن شوي. هیله لرو چې په افغانستان کې د کورونا ستونزه راکمه او یا په بشپړ ډول حل شي. تر څو موږ په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام کیفیت لوړ کړو او دا پروګرام نور هم وغځوو.
دا معلومه نه ده چې په کور کې د معتادینو د درملنې پروګرام په درېدو سره څه شمېر معتادین له درملنې بې برخې شوي، خو ډاکټران وایي دا تدابیر له معتادینو سره مرسته کوي. که چیرې په کورونا اخته کیږي نو د اعتیاد د درملنې په مرکز کې ښه درملنه وشي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنۍ او چپو سربیره په 0.15 FM چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس له معتاد سره د بد چلند په پایلو غږیږو. طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو سپکاوی یا په بدو نومونو یادول د هغوی د درملنې بهیر ټکنی کوي. دا چې معتادینو ته په سپکه سترګه کتل او بد چلند ورسره کول پر هغوی نورې کومې ناوړه اغیزې لري؟ څنګه کیدای شي چې په مجموع کې د معتادینو د سپکاوي مخه ونیول شي؟ په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلي چې سټیګما یا د ننګ لکه څه ته وایي.
استیګما یا د ننګ لکه هغه موازین او مقررات یا هغه مشخصات چې خلاف د نورم دی او جمعي، هغه ته وایي استیګما یا د ننګ لکه. افغانستان کې په ټول نړۍ کې احتیاط خپله د کلمې یو استیګما یو لکه د ننګ ورته ګوري. مثلا معتاد پوډري خلک ورته وایي یا ورته وایي چې څونه وخت کېږي چې ته پاکې، یعنی ته چټلی اوس پاک شوی. مثلا یو نفر معتادي تداوی شوی هم وي، د چوک سر ته لاړ شي مزدورکاري ته، وایي ته معتاد نور ته 200 ورکو تا ته 100 روپۍ ورکوو. یا مثلا ډېر فامیلو کې چې میراث تقسیمېږي، وایي ورکېږه چې دا بیا په 2019 کې د حق حفظ وي، تر څو چې د ښه مطمئن نه شو باید د حق ورته ورنه کړي. دا خپله ده ته یو ناامیدي پیدا کېږي. یا مثلا خپل روغ صورت تم د خپل کار تم زی کور کې منازعه پیدا کیږي او تیر ځت په پوډری شوی دا کیدی شي چې لړ مخدره مواد پسې.
دغه استیګما یا د معتادینو سپکاوی د معتادینو پر کورنیو او نور خپلوانو یا پر هغو کسانو چې په دې برخه کې کار کوي په صحیح کار کوونکو پر دغو باندې څومره ناوړه اغیزه کولی شي؟
دغه د ننګ لکه یا استیګما د معتاد نه نیولې او څوک چې په دغه فیلډ کې کار کوي په دغه برخه کار کوي هم د استیګما لاندې دی. مثلا که فامیلي برخه راشو د معتاد فامیلی او ښه جرګه ماري پلارې نو کله چې خو خبره مکی وی کینه سړی تاسو زوی متاد ته چې خو په دل خو زوی بده هغه کوله ګوره دا یو سټیګما د فامیل ته کچره په کلی کې یو جوړ بوتانه مرګ شي مسجد کې نو زیات دې پلار کې دې چې دا تاسو زوی غلا کړی ول چې وخت غلا یې کوله متاد دا کارمندان چې په شفاخانو کې کار کوي ان دې د سټیګما ده مثلا یو نفر پښتنه وکی چې چیر کار کوي ته وای زه مثلا په روغتون کې کوم روغتون کې دا متعدد روغتون کې خیر پوډریانو کې کار کوي خدای دې خوار کړه تا باندې روزي قطع شوې او وظیفه قطع شوې چې زه ته پوډریانو ته کار کوي ګوره دا سټیګما په مجموع د مملکت په سطح باندې ده ډېر قوي کار په کار دته هم د رسانو له طریق نه هم د مکاتبو له طریق نه هم د ملا صاحبانو له طریق نه د مسجدونو د منبر له طریق نه چې د خلکو ذهنیتونه روشن شي چې احتیاط یو مریضي ده تداوی لري نور مریضیګانو چې نفر تیر کی ولو چې سرطان می هغه ورته نه دی ولو چې یو جنسی مریض می چې نو مشروع جنسی اړیکې راکړي چې د اسلام د نگانه د انسانیت د نگانه د مشروعیت نه لري هغه د څوک شنوي او موتات یو مریضی ده بس یو داسې یو قوي سټیګما ده په جامعه کې چې هیڅ لکه مومه اوبه اکثریت نه قبلوي
دغه سټیګما یا د معتادینو سپکاوی د هغوی دغه درملنه څومره ټکنۍ کوي
تاسې که وګورئ یو نفر نوی مواد شروع کړي نوی مواد استفاده یې شروع کړي اول خپله یې پټوي نوی خپل فامیل ته چې زه معتاد یم بیا کله چې فامیل خبر شي چون دغه یو سټیګما ده فامیل جامع ته نه وایي مثلا ډاکټر نه شرمیږي کوشش کوي چې خپل فامیل کې دغه مشکل حل کړي پټي کړي په لمن واچوي اکثریت ورته د یو مجرم یو خاین په صفت ورته ګوري یا بد الفاظ ورته استعمالوي مثلا یو مریض موږ سره وایي ما مواد استفاده نه کوي یو ورځ وایي حمام ته لاړم د سترګو کې مې صابون ننوته وایي بیرته چې لاړم کالی مې واغوسته کور کې چای مې څکې یو ساعت بعد چې پلار وایي کور ته راغی وایي زما ستون سترګې سرې وې ما ته ویل چې بچی لکه چې بیا دې پوډر څکولی دی ښځه مې چې راغی وایي بیا دې چې شی څکلی نه یي ته ګوره چې سترګې دې خو سرې دي زه لاړم وایي ومې څکې ګوره دغه شیان دي چې په تداوي باندې منفي اغېزې لري
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې معتاد میرمنې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي؟ په دې اړه به د ارواپوهې قندیګل الکوزۍ خبرې واورو.
خو مختلف خشونتونو سره روبرو دي چې هغه کې جسمي دي، فزیکي دي، جنسي دي، لفظي دي، رواني دي، اجتماعي دي، فامیلي دي. جسمي چې همیشه دا د کورنۍ له خوا نه وخل کېږي، د کورنۍ د غړو له خوا نه، د مختلفو خلکو له خوا نه، د ټولنې له خوا نه، ټولنه ورته په سپکه سترګه ګوري. رواني وضعیت هم د دوی صحیح نه وي، اکثره رواني مشکلات دي، د نورو خلکو له خوا نه ورته ځورونه ورکړ کېږي، اجتماعي د خلکو له خوا نه چې خلک ټولنه دوی ته په سپکه سترګه ګوري، اکثره د سټیګما ګوري، د خپل نوم باندې نه یادېږي، دوی ته پوډري ویل کېږي. او په ټولنه کې د خلکو له خوا نه دا خو تروسه چا نه دی مشخص کړي چې هغه څوک دی او څوک نه دی.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. زرمینه وایي د لسو کالو و چې د کاکا زوی په زوره واده ورسره وکړ او بیا یې په چل او فریب په نشه یي موادو اخته کړه او اوس رواني ستونزې لري. دا چې زرمینه د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
دونه مې وړه کې وو، پلار مې بې واس کړې، ما تر زوی په زوره وکړم، لس کلنه یې واده کړله، ما بیا زه چا وم په سګرټ کې را کړل، ما ته دوا را نه وړی دوا له ځای پوډر را کړل. ما ویلې دا سګرټ په مې اخیستل ما به وهل، ادر به مې نه وری کېده، ورځ په ورځ به دا چې له کاره راته ما ته په سګرټ کې پوډر را کول، ما به کش کول، هغه به زه جوړوله. ما بس سیګرت مې ما اخیستې، ما ویلې او خدای پاکه شل ورځې مې پوره شوې، دغه دونه سیګرت مې اخیستې وو چې بېلاند هر رقم ډبې مې اخیستې وو، زه به نه جوړوم، در به مې زه پاکه وکړم. ما وویل ته سیګرت ما ته راکړې، زه جوړېږم. او ته سیګریټ ماته رنده ګورو څونه می اخیستې دي پته په خندا سه ولې ما وبغه ماته ته پودر درکړې دي ما ولیدا پودر نو څه رقم شه دا پرې کول کیږي ولې ما غو پودر دي دي الله ربانه خلق پراته دي ولې وا مال خدای دې تبای برباد کم هر څه می چوکړ خپلم پودر یو چې پودر پرې زما د دې تسلیم نه نیو بیا مې شپه کله پوډر ووهل هسي ماته به راکول نه مقصد خپل وخت به مې تېراوه کور بیرونو نه پاکستان کې وم هلته چې راغلم بیا دا مېړه مې راته مړ کړه خپل ورونو نه مړ کړه مړې چې کړ دا چې زه لاړم میدان شهر ته وتښتېدلم میدان شهر کې څلور کاله دا چې پاکه ومه سر چې وهلې وم به سر به نیم باد تېر شوی مغز مې چرت نیولی و زه شوې ومه پنځه ورځ ژړه فلان جواب راکړ چې دا مړه ده وی سی دا خخ خیا مور می ویلی دی البته پودر ویلی دا سلور کارا پاکا دا دا زی پا زی سولا مور می دا اشتبا کل دی پودر ویلی دی آره شبخانی تا ولن زچان بی سرون دا دو کلکی گی اوزوی لرم نمی من خان دا بخیمی لی دلی ندا
دا ازادی راڈیو درنو آوریدون کو دا دی دا زهرو کاروان خپرونی وروستی برخی تر آورسیدو او پا دی برخه کی بیا هم دا پخوا پشان ساسی لپاره یو پزرپوری دراما لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود په ډیر خمار حالت کې بصیر ته ورځي او د نشي ګولې زینی غواړي خو بصیر د یو درملتون پته ورکوي دواړه درملتون ته ورځي او د ګولې غوښتنه ترې کوي خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توفنګ چره باسي دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په دې ډرامه کې واورو
سلام علیکم بازار
وعلیکم سلام خیریت ہو کم چوگی
زخوستا یار جم
زما یاری زخوند نا پیجانم
زمتا پشان عمالی
نو خوند آگا سے ہوگایا زورا ورا چا عمالی
دلم گولی
دیکھے گولی کمبل را سر وای نو در تاب میں قربان کرے وای ہاں نانا تو آیا چما کو ترو سب جی چما کے نہیں لے جلے سنگ دا سے ناچا پر پیدا شوی
زم قران ایران کی دا او ایرانی پولیس او پزور را وجڑل او دارا تو آیا جی چیرے وای پیدا کو
نا گولے کو پار دوا خانے کے پیدا کی گی آگا مخا مخت کسا بے سنگ دوا خانے تا ورشا سوما چی واری کر کے وی
گورا زب دیس یما کی نابالا دا یما دوا خانہ والا میں نبی جنی فکر نکم چی باور را باندی ہو کی تو ورشا تا پیش جنی
بالا جنا بالا نوانی زورا ورا رنگ او کانی نی آسیم دا مالی نی کنا چی ور اگلی سٹ دی وکر او او بیا ورطا گو آیا چی دا دکو دا درد گولی را کا دا وغانا والا پو ہیگی چی تا مالی بس گولی در کبی
اوز خو سران دیوالان شو راتا توارا با ورش دو ستر ما دیر بالا دی رنگولی پتا او پیسی پا ما
من گول خبر دی وکرا درزه چه ورشو تو دانی گولی رانی سی
چه که دیر رانی دو سر او رز بدا وخانی والا تا وردو ده پیسو غامی ما کوا پیسی را سر دی
گنداسی وی نو زما با هم خوالی در سر پا غرو کشی زم والا اکبر وقت خمار خمار گرزم
اوز دردست جر ورشو
سمدن دردست چه ورشو السلام علیکم.
علیکم.
وعلیکم السلام. په خیر راشي. ښه خدمت را ته وایه.
خدمت د هډوکو د دن ګولۍ مو په کار وي.
څومره مو په کار دي؟
دا زما انډیوال نوی راغلی او بېرته ځي. د دوی په سیمه کې دا ګولۍ نه پیدا کېږي. ښه ډېرې راکا.
بس دا یو کارتن پاتې دي، یوه میاشت ستاسې د دواړو ګزاره پې کېږي. واخلئ
راکه یاره، ژوندی خو اوسې. ښه ورور جانه، اوس نو پیسې ورکه کنه.
ته ودرېږه چې له جېبه پیسې راوباسم.
لاسونه پورته کړه چې له ځایه ونه خوځېږې.
تو پنچا، ته پولیس یې؟
نه پولیس نه.
هو زه پولیس یم.
قومندان صاحب، زما دواخانه قانونی ده. دا مې جواز دی. دا خو قانونی ګولۍ دي، په هره دواخانه کې خرڅېږي، ډاکټران یې ناروغانو ته ورکوي.
ته اوس زما سره چالاکي کوې؟ ها، زه پوهېږم چې دا ګولۍ قانونی دي، خو ته یې غیر قانونی خرڅوې. ته څاک لرې چې د ډاکټر له نسخې نه پرته دا دوا خرڅه کړې، او هغه هم د نشې ګولۍ؟
قومندان صاحب، زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو اخته کړل. که ته د ډاکټر له نسخې نه پرته د نشې ګولۍ خرڅې نه کړې، نشایان به دا ګولۍ له کومه کړي؟ دا دواخانه ده که ساقي خانه؟
قومندان صاحب، ما پرېږده، زه بېګناه
یم. چپ، زه بېګناه یم. دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بېګناه. اوس درځئ چې پولیسو او زیته لاړ شو. کابینه
بله قومندان صاحب.
د ده لاسونه وتړه او موټر ته یې ورپورته کړه چې اوزې ته یې بوزو.
پر دواړو سرک قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپرو. الله مو مل شه.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.